د خپل ځان او خپل کورنۍ ساتنه او پالنه په هر انسان فرض ده. هم دا ډول د امیندوارو میرمنو ساتنه او پالنه ډیره مهمه ده. پکار ده چې دوی ته ښه خواړه، دارو، درمل او د ژوند نور امکانات برابر شي. د نوو زیږیدلو ماشومانو ساتنه او روزنه خورا مهمه ده. الله تعالی چې څه پیدا کړي دي هغه کې ستر حکمت پروت وي. آیا پوهیږئ چې د مور لومړنۍ شودې چې کنډ یا ورګو ورته وایي ماشومانو ته څومره مهمې دي؟ کنډ د ماشومانو لپاره تر ټولو غوره او قوي خواړه دي چې د ماشومانو په وده کې مهم رول لري او وجود یې د ناروغیو پر وړاندې غښتلی کوي. نو هرې مور ته پکار ده چې خپلې لومړنۍ شودې یا کنډ ماشومانو ته ورکړي سو د ناروغیو پر وړاندې غښتلی شي.
سنگینه و سنگینه څه شوي؟
څه وایې فرزانه خورې؟ دلته یم.
مبارک دې شه سنگینه، خدای پاک یو ګلالۍ زوی درکړ.
دا ته څه وایې؟ رښتیا ډېره مننه فرزانه خورې. ښه، دا وایه چې مورې څنګه ده؟ په خپله ماشوم څنګه دی؟ دواړه خو روغ دي کنه؟
هو شکر، دواړه روغ روغ دي. زوی دې ماشاءالله ښه صحتمند دی.
خدایه شکر چې دواړه روغ جوړ دي. ډېره مننه فرزانه خورې، ډېر ښه خبر دې راکه. شیرنی دې قرضداره شوم. ښه، شیرنی به درکم له خیره سره.
مننه، دا مې دنده ده. شیرینی ته هیڅ ضرورت نشته.
ته صبر چې پلار ته مې زنګ ووهم او زیری پې وکم. بله پلاره.
اورم سنگینه زویا، بچه خیرت خدای؟
پلار جانا مبارک دیشه، بابا شویل خیره بابا.
تو وای ریختیا؟
هو پلار جانا.
مبارک مبارک، خدای دې موږ تاسو ټولو ته مبارکي. تصبر چې زه په ملالۍ باندې زیری وکم، تا به چیرته وي؟ ریختیا سنگینه زویا، تاسو څه وخت راځئ؟
سمه ده پلار جانا، دا دی زمون کارونه هم خلاصیږي او د خیر سره کور ته درځو.
سمه ده سمه ده، په خیر راشي زویا. ورښتیا اینګور به څنګه ده؟
آغا هم شکر دی ښه ده.
شکر شکر، ډېر ښه خبر دې راته راکړه زویا. شکر چې اینګور به روغه جوړه ده.
پلار جانا د اوس لپاره د خدای پامان، مونږ ژر درځو له خیر سره.
سمه ده، په خیر راشي زویا. الله مو په خیر راوله.
هلی امبولانس راولی چې د ماشوم وضعیت ښه نه دی، زر کوی.
خدای دې خیر کی، دا څه خبره ده؟ لږ مخکې خو فرزانی وویل چې د مور او ماشوم دواړو حالت ښه دی.
د ماشوم حالت ښه نه دی، زر د ولایت مرکزی روغتون ته ورسوئ. هلی
فرزانی، فرزانی خورې، په ماشوم څه وشول؟
لږ صبر وکړه سنگینه، زه بیرته راځم.
اوه خدایا، په دې ماشوم مې ناڅاپه څه وشول؟ فرزانی خو ویل چې روغ او جوړ دی. اوف اوف، هغه دی امبولانس هم لاړه. دای نو چیرته بوته؟ نه مې ورسره مور وه او نه هم ورسره شبنم. دای لکه چې یوازې بوته. نو ماته یې ولې صبر ونه کړه؟
سنگینه و سنگینه، ولې داسې ورخطا یې؟
فرزانې خورې، زوی راته چیرته بوته؟ تا خو ویل چې زوی مې روغ جوړ دی، اوس مو چیرته ولېږه؟
ورخطا کېږه مه، هغه ستا زوی نه و. ستا زوی او میرمن همدلته دي او دواړه روغ روغ دي.
دا ته څه وایې؟ رښتیا وایې؟
هو، هغوی دواړه روغ جوړ دي.
او بابا، زما خوار پار خطا شو ورته. ما وایې چې زما زوی دی، هغه ماشوم دیم خدای پاک روغ کی.
نه نه، ستا زوی خو شکر روغ جوړ دی. تاسو خو ماشاءالله د شبنم د امیندواری پر مهال د هغې صحت، خوراک، استراحت، هر څه ته پوره پام کړی دی. شبنم هم نامو خدا هوښیاره ښځه ده، ځان یې ښه ساتلی دی.
رښتیا وایې فرزانې خورې، دا ټول ستاسو د ډاکترانو له برکته دي چې موږ مو مخکې له امیندوارۍ نه په ټولو خبرو پوه کړي وو. دا دی نن نتیجه هم په خپلو سترګو وینو چې مور او ماشوم دواړه شکر جوړ روغ دي.
اهو، څوک چې د خپل ځان او خپلې کورنۍ روغتیا ته پام کوي نو نتیجه به خامخا ښه وي.
مولا صاحب وسخانه، ته راشه کنه چې یوه مشوره مې درسره کوله. ته خو پوهیږې چې ستا له مشورې پرته یو قدم هم نه ږدم.
وایم کور دې ودان ملک صاحب، زه تل ستا په خدمت کې یم.
خو
کوم کار کې چې مشوره او صلاح وي هغه به بلا وي.
او دا خبره دې سمه ده، خو زه لکه چې په بلا واوښتم.
خدای دې نه کړي ملک صاحب، ولې څه خبره ده؟
خبره داسې ده کنه، که چېرې حکومت او ډاکتران د دې ماشوم له ګوزن نه خبر شي نو ماته به لوی مشکل جوړ شي.
نو تا ته به ولې مشکل جوړیږي؟ څه تا خو په ګوزن نه دی اخته کړی، نه خو یې پلار یې هم نه یې ورور یې.
دا سمه ده چې زه یې پلار او ورور نه یم، خو زه د دې کلي هغه ملک یم چې د ګوزن د واکسینونو کمپاین مې خپل کلي ته نه دی پرېښودلی.
ها ها، دا خبره ده.
که سبا یا تا نه یا ډاکتران نه شي او راته ووایي چې د دې ماشوم د ګوزن وهلو عامل همدا ته یې، ځکه چې تا دا واکسیناتوران خپل کلي نه شړل دي، نو بیا ته څه ځواب ورکړم؟
ملک صاحب، موږ او تاسو خو د دوی پوښتنې نشو بدلولی. دا پوښتنه به خامخا کوي، خو زه او ته کولای شو چې سم ځواب ورته را جوړ کړو. ځواب
هغه څنګه مولوی صاحب؟ زما خو سر پې چندان خلاص نه شو.
زه به دې سر پې خلاص کړم ملک صاحب.
ژولې خبره مه کوه مولوی صاحب، پاکه خبره وکړه چې له اندېښنې نه خلاص شم.
لږ حوصله کوه ملک صاحب، بیړه د شیطان کار ده. داسې به وکړي چې دیقان به دې راوغواړي او یو څو روپۍ به ورته ورکړي.
روپۍ څه ته ورکړم؟ کومه توره کړې ده چې شرنی ورکړم؟
و ملک صاحب، ته خو ما دا ته پرېږده کنه.
ووایه څه وایې؟ دا
ملک صاحب، داسې به وکړي چې ته به د دیقان دلته راوغواړي. دلته به اول ښه وډار کړي چې که حکومت خبر شو چې ستا زوی په ګوزن اخته شوی نو تا ته به لوی غم جوړ شي او کیدای شي چې لا زندانی هم شي.
ښه، اوس مې سر پې خلاص شو. وایه مو اچوه چې شل شي.
ملک صاحب، کله مو چې ښه وډار کړه بیا به یو څو روپۍ ورته ورکړو او ورته به ووایو چې کله حیاتان راغلل او له تا یې پوښتنه وکړه چې زوی دې ولې نه دی واکسین کړی، نو ته به ورته ووایې چې زه دا څو میاشتې خپل خسر کره اوسېدم. هلته خلکو واکسینونه نه کول، حتی چا کلي کې هم نه پرېښودل.
وایه مو عمر دې ډېر شي مولوی صاحب، اوس دې کیسه را جوړه کړه. لامې دې آرامۍ ساه واخیسته.
او هو، دیقان به دې په دې پوه کړو چې حیاتانو ته ووایي کاشکې خسر کره نه وای تللی، ځکه چې دلته د ملک اصغر خان غوندې خدمتګار او ملک لري. او دا به م ورته ووایي چې هغه شپه مې زوی باندې نری تبه راغلې وه، نو دستي یې ډاکتر ته بوته.
یاره مولوی صاحب، ډېره ګل خبره دې وکړه. که داسې وشي هم به له ملامتیا خلاص شم او هم به مې د حیاتانو په مخ کې نوم او نښان لا پسې لوړ او ښه شي.
اوهو، دا نسرینه ترور ولې داسې وارخطا را روانه ده؟ خدای دې خیر کړي. نسرینې ترورې، ستړې مشې، خیرت خدای، ولې داسې وارخطا یې؟
خواره مش، ته چې داسې ګډوډ کارونه کوي خود به وارخطا کېږم.
څه مې کړې چې ته وارخطا شوې؟
نو ستا خو یو ځل نه دی، هر ځل داسې کارونه کوي چې څه خفه کېږم. دا دې څه دښمني را سره شروع کړې ده؟
خدای دې نه کړي چې زه بله تا سره دښمني کوم. ته خو زموږ مشره یې، احترام دې لرم.
غلیشه غلیشه، ما نشه دوکه کوله. تا غونی کسان ترسین در تگی بیایم او تگی بیر تراولم.
خدای دی نکی چی زبطا تا دوکه در کوم. راشا دلتا که نه چی دمه دی جوڑشی.
اوه، هم دی تراغلیم چی خبری دی سراو کما. داده، دلتا بدرتا ما خامخ کنم چی خبری می سامی واوری. پا خلاسو گو، بوش بی؟
ووایا تروری، اورمی.
خا خا، تراتا دا ووایا چه ده چاپ اجازه دی شبنم کلینیک تا بوتلا او التا دی ارتا ولادات ورکا؟
نو چیر تا می بیوله وای؟ روختون و کلینیک خوی ده ناروغانو لپاره.
زده دی کلی قابله ایما طول عمر می دو امیدوار و خزو پا خدمت که تیر کرده دی او طولو شکر ده روغ او جور با چیزی که ولی دی. نو تا ولی شبنم کلینیک تا بیوله؟ ولی پا ما چه شوی؟
دروری دا منما چی تا تکڑا و با تجربه قابله ای. حکم زای کې چې کلینیک روختونه نه وي، هیڅ حکم په کور کې زیګون ته زړه نه کوي، ځکه چې په کور کې د ماشوم زیګون بلا خطرونه لري.
هیڅ خطر نه لري، په ټول عمر کې ما نه ماشوم مړ شوی دی او نه مور نه مړ شوی دی، ولې به خطر لري؟ ها
ترورې، دا خبره ده چې هیچا ته زیان نه دی رسیدلی. هغه وختونه کې به نږدې شاوخوا روغتونونه او کلینیک نه و. اوس شکر دی هر ځای کې روغتون او کلینیک شته. ضرور نه ده چې په کور کې زیږون وشي.
غلشه غلشه، شپخانو کې ټول استاغونې بې تجربې نرسانې کار کوي. تا ته یوازې خپل ځان هوښیار ښکاري او بس.
زه نه وایم چې زه به ډېره تکړه نرسه اوسم. که شفاخانو کې زما په شان بې تجربې نرسان هم شته، نو هلته بیا با تجربه ډاکترانې او ډاکتران هم شته چې د هر ډول مرضونو تداوي کوي.
بس بس، دا دی د وروستي ځل لپاره اختار درکوم چې نور به زما په کارونو کې کار نه لري پوه شوې او که نه زه درنه لاړم.
شیرزمان خانه سلام علیکم.
وعلیکم سلام سنگین وروره، مبارک شه، زوی دی مبارک شه، خدای دی قدم بختور کی، دیر ښه کار وشو.
مننه کور ودان، تم کاکا شولی، تا تا دی مبارک وی.
دیر مننه، خیر وسی. خا و دی نویل ورندار څنګه ده، وړو کی ماشوم څنګه ده؟
شکر دی، دی دوارو صحت خدا دی، روغ او جوړ دی، ډاکټرانو ډاډ راکه او بیای رخصت کړو، اوس په کور کیو.
دیر خدا، خدای دی روغ او جوړ لری، خدا چې دا موضوع حل شوه او تری بی غمه شوی.
شکر الحمدلله، بس خدای پاک فضل وکه، خود ما پا گمان، اصلی کار اوس پایل شو، لدی وروست دی ماشوم ساتن او پالنه، لوی مسئولیت دی، چه باید ورته متوجه اوسم.
هم داسه ده، هور اختیار دی ماشوم دی ساتن خبره دی وکړه، زمونگ دی دیقان آغا زوی را پیاد چو، آغا چه گزان و حلی دی.
هو والا، زه خو وقتی تری خبر شم، خود تا می سونه ول چه خفه نشه، آغا بیچارگای گزان و حلی دی، آوز پر اختون که بستر دی.
الله بیچارگای، زه بیاد شاو خواسیم نور و ماشومانو تا اندیخمانیم. گوزان خو ساری ناروغی ده، حسینه چه نور ما شمان پیختشی.
یوازه تا نه، مونگ طول ده خبری تا پا تشویشو، چه نور ما شمان پیختنشی، بیا بچه کهو.
سنگینه، حسینم پا دیش پا ورزو که دیر مصروفی، خو پشاو خواسیمو که یو کمپاین تا ارتیاش تا.
ده چیشی کمپاین؟
گوره، زمونگ ده دیقان زوی پا گوزان اختشویده، حقا ده دی سیمی و سیدون که او عمدل تا جوند که و. مونگ او تاسو تا دکترانو ویلی و چه دی گوزان ویروز دی اختماشوم لدک و میتیازو سرا گرد وی. کلا چه میتیازی و چیشی نو پا گرد بدلیگی او شاو خوا سیما که خپریگی. نو دغا ویروز دی خوراک و بو یا خوری للاری نورو ماشومانو تا انتقالیگی.
خا
نو تاسی یو کمپاین پایل کهی او ټول کلیوال په دې خبره پوه کړئ چې د خپلو ماشومانو ساتنه وکړي، په خیرونو اوبو ککړو ځایونو کې له لوبو نه منع کړي، او خامې او خیرینې میوې دې نه خوري، او تل د خپل لاسونه په صابون او پاکو اوبو سره ووینځي.
ولا چې ګل خبره دې وکړه، خامخا دا کار کوو.
ښه نو، نور دې وخت نه نیسم، ته به هم ډېر کارونه لرې.
مننه شهیر زمانه، کور دې ودان.
با ما خدی خشا، با طول و ملگرو سلام کوا.
منه نه، علیکم سلام.
عشقلا، دا خیالی گلش نمو چیرده ده، نخ کاری.
آقا ده امیده، لگیه ده لکار و کاریگرون فلمون و اکسون اخلی.
یو غک پیو که ورتوایه چی و چکر مو خواتم راشا، نگوره چی خطاتی کهو.
پستر گده ده، هم داوز ورتا غک کهوما.
والا که خیالی، اه خیالی گلا. راشه چه امید در سر کار لری، او از چهار سی بینه کمرار پسره او باسه. ای بابا، لگلی چیر تکی نه؟
داده درزم، لگ صبر وکی، ولی دست ور خطایی.
خا خا، عشقلا، در دول در را که چی چه پیولی کم، و کلی خط باید در تا پیولی کم.
ریختی هاوی؟ وای بیشک امید خانه، ای سب شای پیولی که پوش ری، خخ کلی اولی که. ای داسی ولی که چه دا دول دا شفلا خان ده ارتوک چه پیدا وو که داوی باطل ده.
نه نزوانی مرگا، داسی چه نلی کم، غوارم چه دا گزان پا حق لایی و جمله در دا ولی کم. دول خواستیم ستاده، چوک پری چه تا داوی وو که دا دول پا کم زایی که ولی کم تای را وخایا.
خواه وز پا سرخلاص شو داده، پا داگه دات که دیر خزای لری ام دلتی ولی که
و داس زای به لیکل وکم چې خلکو تخکاره شي، حسینه چې پټ وی او چاتم خکاره نشي.
وای بالکل زبات زړه خبره دې وکړه، وایم لباسه واده سړی نه جار شم، هر خبره ته پام دی.
تو خو په موږ ټولو ګرانی عاشقلا خانه، اخر زموږ د کلی خدمتګاری، او بل دا چې زموږ یار یار د سختو ورځو یار.
وای بلسترګو دې جار شم، یقین وکړه چې زه خو دنیا دیده سړیم، د خو خو خلکو سرونه به کل کړي دي، له بدماش نه نیولې تر مولوي، له وایل نه نیولې تر جوالي. ای ته خو نامه خدای جوړه نه لرې جوړه.
رښتیا وایي که هسې باټې وهي.
باټې به ولې وهم، زه د دروغو سړی نه یم. وایي د کور جینۍ ګړنګره وي، زه ستاسو کلیوال یم، زه که درته خوشې شیخ کار یم، خو کومه ورځ چې زه مړ شم
حالا به ما په قدر پوه شئ.
نه نه، مقصد مې داسې نه و. ښځه د یوه نوم خو راته واخله، د کوم بدماش اولی ویښته او ږیره دې جوړ کړي؟
ستا د ډار لپاره د بدماش نوم به واخلم، همت خان، نور به څه نه وایم.
بېشکه والا، رښتیا دې وویلې.
او په والیانو کې بیا زموږ والی صاحب مې ملګری دی، همدا اوس هر وخت ورځم او ویښتان یې جوړوم.
سمه ده شقه یاره، تا وویله او ما ومنله، هسې ټوکې در سره کوم چې خفه نه شي. اشوقه یاره،
سلام علیکم، ټولو ته دې سلام ورسیږي، څنګه یاستئ؟
وعلیکم السلام، په خیر علی. وهلکه خیالي ګله، یو نیم عکس خو زمونږ واخله، ولې دومره شومې؟
سمه ده سمه ده، اخلم ای درته، ته ولې دومره وارخطا یا؟
ته راشه چې زه د کمرې مخې ته یو څه خبرې وکم او یو پیغام ورکم.
سمه ده، بسم الله که زه آماده یم، شروع.
ښه دوستانو، ګورئ چې دا شوکولا ډول مې مخې ته ایښی دی او غواړم چې د ګوزن په هکله یو ښه او ښایسته جمله ولیکم تر څو دا شوکولا د زړه ارمان پوره شي.
د بام ټولو ته یو غوړ سلام، غواړم دوستانو سره مې د ګوزن واکسین په خیره کمپاین کې شریک شم تر څو خدای تعالی موږ په اجر او ثواب کې شامل کړي.
آمین. ولکه امیده، دا شوکولا په ډول څه شی لیکي؟
ومې لیکل چې د ګوزن دوه څاڅکي واکسین ستاسو ماشومان د تلپاتې معلولیت څخه ساتي، نو خپل له 5 کلونو ښکته ماشومان واکسین کړئ.
د خوشحال خیلو کلی درنو خلکو، د نظافت او نورو روغتیایي مسایلو په هکله مو خبرې وکړې. پرون مې ډاکټر صاحب خالد ولیده او یوې ډېرې مهمې موضوع ته یې را پام کړ چې غواړم له تاسو سره یې هم شریکه کړم.
مهرباني مهرباني مهرباني.
ډاکټر صاحب خالد راته د پلاستیکونو او پلاستیکي لوښو په هکله عجیبه خبرې وکړې. راته یې ویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک د انسانانو صحت ته ډېر زیان اړوي، په کار ده چې د پلاستیکي لوښو په ځای له نورو لوښو نه کار واخلو.
دا څه وایې مولوي صاحب؟
ډاکټر خالد دا هم وویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک، په خاص ډول کله چې ګرم خواړه په پلاستیکي لوښو کې وخوړل شي، د نورو ګڼو ناروغیو تر څنګ د سرطان خطر هم لري.
دا څه وایې مولوي صاحب؟
ډاکټر صاحب وویل چې کوښښ وکړئ چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک ونه کوي، هڅه وکړئ چې ښیښایي او نورو لوښو کې خوراکونه وکړئ.
هو، ډېره خو خبر نه و کنه.
خدای شته چې تر دې مخکې ځان په دې خبرو چندانې نه پوهېدم، خو د ډاکټر صاحب خالد کور ودان چې زه یې پوه کړم، او اوس دا خبره له تاسو سره هم شریکوم او خپل مسؤلیت ادا کوم.
کور دې ودان مولوی صاحب، کله چې پوه دې کړو.
او هو، ډاکټر صاحب خالد دام وویل مونږ او تاسو چې په کومو پلاستیکي خلطو کې سودا راوړو، یا پلاستیکي بوجیو کې چې سره اوړه اخلو، یا هم نور پلاستیکونه، دا نه یوازې دا چې انسانانو ته ضرر لري، بلکې دا زمونږ او ستاسو چاپیریال ته هم ډیر خطرونه لري.
دا نو څه خطر نه لري مولوی صاحب؟
ډاکټر صاحب خالد وویل چې دغه پلاستیکونه په سوونه کلونه تر خاورو لاندې روغ پاتې کېدای شي، چې دا زمونږ چاپیریال ته لوی خطرونه متوجه کوي. او هو، ډاکټر صاحب دام وویل چې که دغه پلاستیکونه په ویالو او سیندونو کې واچول شي، د اوبو موجوداتو ته ډیر زیان اړوي.
نو ټوله دنیا له پلاستیکونه ګټه اخلي، ولې هغوی ته زیان نه رسوي مولوی صاحب؟
ښه خبره دې وکړه. همدا پوښتنه مې له ډاکټر صاحب نه وکړه. هغه وویل چې په نورو هیوادونو کې ډیر پخوا پلاستیکي کڅوړې بندې شوي دي، او پر ځای خلک له کاغذي او درخت له خلطو نه ګټه اخلي.
دا به ښه وي چې بیرته هماغه خټینو لوښو نه ګټه واخلو، لکه چې بیرته کولالانه ته احتیاج شولو.
بالکل سمه خبره دې وکړه. او هو، مونږ او تاسو له ښار نه لري یو، دلته د ښار په پرتله پلاستیکونه کم دي، خو کله همدا اوس نه ورته متوجه اوسو، ښه خبره ده. دا چې په هر څه کې زموږ کلیوال مخکښ دي، نو ښه خبره ده چې په دې برخه کې هم مونږ او تاسو مخکښ شو. ګورئ کلیوالو، د پلاستیکونو په هکله دا خبرې ما ته هم نوې وې، زه یې په هکله ډېر معلومات نه لرم، خو که ستاسو خوښه وي، کله چې زموږ او ستاسو د کلي فرهنګي مرکز جوړ شو، نو ډاکټر صاحب خالد به راوغواړو او له نږدې نه به په دې هکله راسره خبرې وکړي او ښه به مو پوه کړي. ښه نو دوستانو، نور مو وخت نه نیسم، تاسو به کارونه لرئ، زما خبرې هم دومره وي. کور مو ودان چې حوصله مو وکړه او خبرو ته مې متوجه وی. ما ځکه د ډاکټر صاحب دا خبرې جدي وګڼلې او تر تاسو مې درورسولې چې زموږ او ستاسو صحت او روغتیا پورې مربوطې وي، او دا زما مسؤلیت دی چې تاسو ته خبر کړم. نور مو وخت ننی سم بیا به سره ګورو کور مو ودان بچی مو لوی
واخل کو وګور المصايب جاړي چې ولې متروس را باندې لوم نه دی کې په مور او پلار د اولاد یو حق ده دی چې ښه نوم ور باندې کیدی دا سينوم چې ښه او خپل معنا ولري
ریښتیا وایي
جان زما وروره که ولې جاړي کلی شه چې تا ته یو ښکلی نوم را پیدا کړو
موږ او تاسو خو یې په لسو نومونو یادوو راځئ چې یو ښه نوم ورته انتخاب کړو
دا سمه ده خو چې مور او پلار یې ورته کوم نوم انتخاب کړی دی
نه نه هر نوم چې تاسو ورته خوښ کړی وي زمونږ هم خوښ دی چې تاسو یې موږ ته ضرورت نشته شبنم ستا مور او پلار هم در باندې حق لري هغوی ورته کوم نوم نه دی غوره کړی څه دروغ وایم په دې هکله مې ورسره خبرې نه دي کړي خو تاسو چې یاستئ هغوی ته صبر دی
یو نوم ورته خوښ کړئ نو څه ته جنجال جوړوئ دا خو دومره سخت کار نه دی چې تاسو پسې مشورې کوئ
لورې نوم د بني ادم لپاره ډېر مهم دی باید دا چې یو ښه نوم ورته خوښ کړو داسې نوم چې سبا ورځې پرې وویاړي
هو پلار مې رښتیا وایي نوم باید په ډېر فکر انتخاب شي
وی جان ولی زاڑے حالا ورندارے الک جاڑی
شبنم لورے شیدی ورکا الک چھی وگی شوائی دائی
جان زویا راشا چی شیدی درکم خاما خوابا وگی شوائی حالا خوگا راشا آفرین تغلیشا چی مندر تا یو خکلای او گلالای نم خوخ کو
پلارا مورے زما خو ارمان نم خوخ دائی تاسو پکی چوائی
سا ارمان خدای والا خو زما بیا لمر خوښ دی
دواړه ښایسته نومونه دي
ما خو ورته اتل انتخاب کړی اتل اتل جان
نام خدای ټول نومونه ښایسته دي صدیقي تا کوم نوم نه دی خوښ کړی ورته ته ولې څه نه وایې
نه زه د شبنم او سنگین په تمه یم چې هغوی دواړه پې نوم کې دي
نه ترور جانې تاسو باید خپل انتخاب ووایئ هو مور جانې کیدای شي ستا نوم تر ټولو ښه وي
وایا چې بیا زما وار دی
هو مور جانې ووایا
زما خو ریحان خوښ دی
رښتیا وایي ښه نوم دی
ښایسته نوم دی
ریحان دادا د ریحان معنا مې په انټرنیټ کې پیدا کړه ریحان هم د یو ګل نوم دی او هم یو ډول ترکاری ده لکه نانا هغه ته هم ریحان وایي کیدای شي نورې معناوې هم ولري
آفرین تا خو پاک لسم تحقیق وکړ
ریحان ښکلی نوم دی زما هم ډیر خوښ شو هم اسانه ویل کیږي او هم ښه معنا لري لکه د ریحان ګل به ساتنه کوم
مور جانې رښتیا چې ډیر ښکلی نوم دی
د ما خوښ شو زه خود هم د اوس نه ورته ریحان غږ کوم ریحان جان نوم دې مبارک شه
مبارک دي شیخ کولای نوم دی
چې دې ټول خوښ شو نو بیا دې ورته مبارک او بختور شي
آمين
آمين
بس لاس پورته کوو کولای نوم دی خدای دې ورته نیکو مبارک کی
مبارک مبارک
مبارک دا دې نوم خو انتخاب شو لخيره اوس به د جمعات ملا ته بوزم چې په غوږ کې اذان ورته وکی
نیمش پاک چوک دی تو وہ درگا چھے موبائل میں چشو ہا دا دے پیدا میں کا چھتا با چوک وی چو شیر زمان خدای دے خیر کی دی نیمش پاک چشوی دی چرا تا زنگ والے دے ہلو ہلو
السلام علیکم پلار جانا
وعلیکم سلام سنگے خیرت خوبی والا کا
خیر و خیرات ده او بخه پلار جانا چه پا دینی مشبا که می پازاب کرده مور می تنگه ده خدا
خدای ده او بخه زویا مور ده هم رک روغه ده 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 ویده ده
خدای ده جوڑه تیاره لری از ما سلام برتا کوا
خه خه و علیکم و سلام خیرات خدای ولی ده پا دینی مشبا که زنگو حاله ده والا که
پلار جانا خبر شوم چه بیاده کما کارنامه کرده ده
والله چه تکره جاسوسان خو لره والا که دا سه زرد خبروی چه مکاو پوکتنه
نه نه دی جاسوسانو خبره نده زمانه مدرن شوه ده دی نره هر گوڑ که لغتی ها وڑی خبری نه انسان خبریگی
خوطره تا دا اوه ها چه ستا دا جاسوس سوک ده گوره آه مول خلی نیوه تی تا پی وقت خبری
نه نه جاسوس ندر خایم حسینه چی وی باهی
نه وام غوارم چی وی پیشنم و کلکم
خا پلار جانا، اصل خبرې ته به راشم. خبر شوم چې دیقان ته دې پیسې ورکړي چې د دروغو کیسه جوړه کړي.
اوه، داسې کیسه ده؟ دا چا درته وویلې؟
دې پسې مګر ته پلار جانا، خو خیر دی، دیقان له دې دروغو نه منې که ښه کار نه دی. ته چې حقیقت وي هماغه ووایې. دا ډېره بده خبره ده، خلک به څه وایي؟
ګوره زویه، ته په دې خبرو نه پوهېږې، زما په کارونو کې څه کار لرې؟
پلار جانا، د دې کلي مشر او ملک یې، دا ډول دسیسې له تا سره نه ښایي. په خدای چې شرم دی، راځه له دې دروغو نه تېر شه.
بس دی بس دی، لکه پلار نصیحتونه دې راته شروع کړي دي. بند کړه ټلیفون دې، خو هر څه په دې خبرو سره ماته نصیحتونکی بند کړه.
تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکي د پلاستیکونو پر وړاندې څومره حساس دي. دوی ټول یو لاس شول او له خپل کلي نه یې د پلاستیکونو د راټولولو هڅې پیل کړې. له تاسو درنو څخه هم زما غوښتنه دا ده چې د امکان تر حده له پلاستیک او پلاستیکي لوښو څخه کمه ګټه واخلئ. غوره به دا وي چې د پلاستیکي کڅوړو پر ځای له کورنیو او د رخل کڅوړو نه کار واخلئ چې په کورونو کې په آسانه او ارزانه توګه جوړېدای شي. خانو، ستاسو په اند څنګه کولی شو چې د پلاستیک استعمال راکم کړو سو موږ او چاپیریال ته یې زیانونه رسیږي؟ تاسو کولی شئ چې د هیلو وړانګې د ډرامې په فیسبوک پاڼه کې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. غوره نظرونو ته جایزه هم ورکول کیږي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره. د ازادي ملما د ازادي ملما پروگرام ته هر کله. په دې پروگرام کې نن له فیصل نووبي سره خبرې کوو چې له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي او د ورځنیو بوختیاو ترڅنګ په مدني فعالیتونو بوخت دی. د افغانستان لپاره په لاریونونو او بیلابیلو پروګرامونو کې برخه اخلي او په ټولنیزو شبکو کې د افغان وګړو د ملاتړ لپاره بحثونه کوي. د ازادي ملما پروگرام کې هر وخت له فعالو کسانو سره خبرې کوو چې خپلې تجربې د سترګو لیدلې حال او نظریات له نورو سره شریکوي. فیصل نووبي پروگرام ته شرغلاس. د بحث پایل به په دې پوښتنه وکړم چې په افغانستان کې دننه او بهر ولې نن سبا په افغان ځوانانو کې یو ډول مایوسي خپره ده؟
ډیره مننه. سلامونه تاسو ته قدرمن صالح صاحب او تاسو اوریدونکو لیدونکو ته. قدرمن صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو بهتره پوهیږئ چې یو هیواد وګړي د هیواد نه مهاجر شي، مسافر شي یا جلاوطن شي، نو دا طبیعي خبره ده. د جلاوطنۍ په خپله یو مایوسیت راولي او جلاوطنۍ سبب د دې کیږي چې د مایوسۍ احساس وشي او دا یو طبیعي حالت ده. زه فکر کوم
نه پخوا خو داسې وینا کېدله چې که نور خلک مایوسه کېږي خو په ځوانانو کې مایوسي په کار نه ده، یا له ځوانانو سره مایوسي نهیلي خوند نه کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا ځوانان چې په ټولنیزو شبکو کې په بحثونو کې یا په مرکو کې یو ډول مایوسي څرګندوي، دا د دوی حق دی که فکر کوي چې د دوی ذهنیت د دې حالاتو ته پام کې نیولو سره بدل شوی؟
بالکل طبیعي خبره ده چې ځوانان باید هر نوع مایوسه نه شي او د مایوسۍ په مقابل کې دوی هغه خپل جهد وکړي او هغه خپل تلاش ولري. دا د یو ځوان هغه اصل اصول دي. خو خبره په دې کې ده لکه څنګه مې چول چې دا اوس د مجبورۍ کچه ده او د وطن نه جلا وطن شوي دي او د جلا وطنۍ کې دغه احساس وغواړي که ونه غواړي راځي، ځکه چې په نورو فرهنګو کې نورو کلتورو کې چې تر څو دوی مدغمه کېږي دوی بله چاره نه لري، سبب دمدې کېږي چې ناهیله شي او دغه کم خبره چې تاسو وکړه هغه هغه وخت کې صد کوي چې دوی د خپل په وطن کې اوسي او خپل د اهدافو لپاره کار وکړي. دلته چې اهداف د لاس نه وځي نو تر څو پورې چې دوی بېرته سایقل کېږي دلته منسجم کېږي دا د خپل هغه نیګټیو سایټ چې ورته ویل کېږي یا مثلا هغه منفي حالت دا به طبیعي خبره ده چې هم ټولنه به احساسوي هم خلک به احساسوي چې هغه په سوشل میډیا کې نن سبا موږ او تاسو کو.
نوبی صاحب، تاسو په افغانستان کې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی، اوس چې له افغانستان د باندې ژوند کوئ، په افغانستان کې د نن ورځ ځوانانو سره په تماس کې یاست، هغوی څه وایي چې څه د لاسه ورکړي دي او څه غواړي چې ترلاسه کړي؟
د ځوانانو هیلې د شروع نه تر اوسه پورې همغه د یو آزاد یو وسا افغانستان ده او هغه ځوانان چې په یو رڼا او په روښانه حالت فضا کې ژوند یې کله خپل تحصیلات یې ترسره کړي دي هغه ځوان هیڅکله د ترکمۍ او تیاره نه مني، مګر هم د وطن د حالاتو سره دوی چې اوس فعلا سازش کوي او هغه خپل لاس و پنجې نرمۍ دا هم د ځوانانو یو ستر استعداد ده چې هغه د دوی زغم سبب د دې کېږي چې دا کارو ته کولی شي. د ځوانان باوجود چې څنګه مې یادوري وکړه چې دوی هغه تلاش او کوشش هم دا ده چې په یو رڼا فضا کې دوی ژوند کړی ده او هغه رڼا فضا د تل او د همیشه لپاره غواړي، مګر هم اوس چې دغه د نړیو هغه حرکتونه سبب د دې شوي دي چې هغه ځوانان هم د خپل هغه لار او مسیر په سادګۍ شکل سره نشي تعقیبوله او دا یو مدت وخت غواړي چې تر څو هغه تور تیارې ورکې شي چې بیا وشي کولی د خپل هغه لار او مسیر ترتیب کړي او دا د تورو تیارو ورکېدل په هیله باید د نورو په تمه کېننې خپل ځوانان باید لاس په کار شي چې وشي کولی د خپل د درد لپاره په خپله یو نسخه ترتیبه کړي. زه مطمئن یم چې هغه نسخه بیا به ډېره مفیده هم وي.
نوبي صاحب، په افغانستان کې په هرو څو لسیزو کې یو بدلون راځي چې نظامونه حکومتونه بدلیږي، ولې د هر حکومت له بدلون سره ولې تر ډیره د ځوانانو ژوند اغیزمن کیږي یا ولې دوی په نشه کیږي؟
زه فکر کوم دا یو طبیعي حالت ده چې کله نظامونه راځي یا نظامونه نسکور کیږي ځوان قشر همیشه په راس کې وي، همدا د ځوانانو سبب وي چې هغه نظامونه هغه حکومتونه، ځکه چې یو ستره نیرو یا ستره انرژي د یو نظام ځوان قشر وي. بیا دلته طبیعي خبره ده چې کله نظامونه نسکور کیږي ځوان قشر هم صدمه ویني، نو د ځوانانو همغه چې بعضې وخت کله کله اصطلاح شوې ده چې دا مسؤلیت په د ځوانانو په ولیده، مګر هم زه په دې فکر کې یم چې هم مسؤلیت د ځوانانو په ولیده هم قرباني ځوانان دي او دغه شای موږ او تاسو عملا په افغانستان کې وینو.
او که یو حکومت د ځوانانو زړونه ترلاسه نه کړي فکر کوي چې دوام کوي؟
نو دا خو تاریخ معلومه کړي واضح وایدادي هر څه ټول ته چې هر حکومت څه د ځوان قشر سره څه د ټولنې هغه زوړ کوچنی ښځینه نارینه دوی سره که په ارتباط کې وي او دوی سره واټن لري نو طبیعي خبره ده چې هغه د واټنونو سبب هم دا شوی ده چې نظامونه له بای نه تللي د بقای نه ده پیدا کړي. نو زه فکر کوم چې بهترینه لاره همغه به وي چې د ځوانانو سره بالخصوص چې هغه د یو ټولنې ستره انرژي ده او د هغه انرژي سره واټن پیدا کول طبیعي خبره ده چې هغه حکومت نظام بې انرژي کېږي چې بې انرژي شونه له بای نه ځي.
نوابي صاحب، تاسو په اروپا کې له دې بوخت ژوند سره سراسره خپل مدني فعالیتونه کوي، دغه فعالیتونه څنګه تنظیموي د کار او د روزګار او د ورځني ژوند ترڅنګ؟
نو اکثریت هیوادپال ځوانان خو په دې فکر کې دي چې د دې ترڅنګ چې د هیواد نه جلا وطن دي او خپل کار او روزګار ته به ځان رسیدګي وکړي او په عین زمان کې د انټیګریشن چې دلته مدغم شي د دې کلتور او د فرهنګ ترڅنګ، مګر هم دا رقم چې دا د خپل هغه وظیفه بولي د وطن پالنې په قبال کې هغه مدني حرکتو په قبال کې هم دوی ځان ته دا خپل مسؤلیت او دین بولي چې حداقل د خپل د وطن لپاره مصدر د خدمت شي، لکه څنګه چې وایي چې د وطن او بدانه خرم خدمت به ضرور کوم. نو طبیعي خبره ده چې دوی د خدمت لپاره هم دا ځان ته کار بولي او دا هم دغه نورو کارو چې ضرورتونه دي په دې ټولنه کې،
طبیعي خبره چې خپل مدني حرکتونه هم منسجم کړي او لکه وظیفه غونې مخکې وړي. زه په دې فکر کې یم چې په افغانستان کې بدبختانه چې چیرته مدنیت نه وي هلته مدني فعال بیا ارزښت او مفهوم نه لري، مګر په د هیواد نه بهر بیا نسبتا مدني فعالان هم د خپل رسا غږ لري او په عین زمان کې هیوادپاله او با احساس افغانان هیڅکله دې ته تکیه نه ده کړې چې بس نو جلا وطن شو، وطن مو هیر شو. لا نورم انرژي او حرکتونه زیات دي او په عین زمان کې د خپل هغه هڅې روزانه کوي چې څنګه وشي کولای بلاخره د دغه جلا وطنۍ نه نجات پیدا کړي او په عین زمان کې چې دغلته راغلی دی او موقت حالت لپاره ځان منسجمه کړي او بهتره مغه خپل اصلي ټاټوبی ته چې ګران افغانستان ته هم مزدر د خدمت شي، هم احساس د مسؤلیت وکړي او په عین زمان کې د دې اروپا او یا د امریکا او یا د هیواد نه بهر افغانان چې دي دلته هم روزانه ژوند او د دې ژوند سره هم د خپل هغه سازش او روزګار مخکې ویسي چې به سبب د دې شي چې هم د دې چې ځان منسجمه کړي هم د دغه روزګار او د دې عصري هیوادونه ګټه پورته کول او د دې ګټه کریډیټ چې بلاخره ورته وي هغه رقریزي چې ورته وي هغه سمر چې وي هغه سمر بلاخره خپل ګران افغانستان ته انتقال کړي.
نو به سب تاسو د همدغه اروپایي هیوادونو په زړونو کې په بیلابیلو لاریونونو او پروګرامونو کې برخه اخلي، هلته څه غواړي چې د نړۍ تر غوږونو پورې ورسوي؟ تاسو په دغه پروګرامونو په دغه لاریونونو کې څه وایاست؟
زمونږ اصلي هدف خو دا وي چې د هغه اکثریت خاموش افغانانو غږ په واضح الفاظو باندې نړیوالو ته ورسو چې د افغانانو غوښتنې سي دي، باوجود چې افغانان هیوادوال یا نړیوال په ډیرو مسایلو پیږي، ځکه چې د افغانستان لوبې نړیوالې لوبې دي او دوی پکې بهتره پیږي او دوی پکې بهتره دخیل دي، خو بیا هم منګه منحیث دی یو ژوندی بشر چې په دې مسایلو پیږو هغه د اکثریت خاموش غږ امدار سو چې په افغانستان کې فقر ده، په افغانستان کې دغه وضعیت چې راغلی ده د افغانانو خپل حرکتونه نه دي، دا حرکتونه هم د نړیوالو دي او نړیوال دې ته متوجه کو چې دلته هاگا ویخیار او پو نسل وجود لري او د دې لوبو تر شا هم ښه پوهیږي او د دې لوبې هغه افرادو کړۍ هم پیژني. نو هغه افرادو کړۍ ته دا اشاره کول دي چې که د بشري له لحاظ نه وای موږ هم مستحق یو، که د انساني له لحاظ نه وای هم مستحق یو، که د سیاسي و د یو هیواد په سطح د یو وګړو په سطح باندې هم موږ مستحق یو چې د خپل هغه حق و حقوق ترلاسه کړو. نو تر دغه حده پورې د اکثریتو ټولنو یا د اکثریتو مظاهرو یا د اکثریتو تجمعګانو اغه اکثریت غوښتنه هم دا وی چې د واقعي د اکثریت خاموش دی او رسا غږ په صفات باندې د دوی یغه ممثل وسیګه او د دوی د غږ تمثيل سبب دم دی افغانانو د چدل تکول شي نسبتا هم د نړیوالو ته هم نږدې دی په پارلمانونو کې، په نړیوال سازمان کې، په مختلفو اورګانو کې دوی په ډیر ساده شکل سره کول شي د خپل دغه مسولیت او دای نه دا کې او زه چې وینم اکثریت په احساس افغانان هم دې ته جوګه دی او چمتو دي چې دا حرکتونه په ډیر ښه شکل سره مخکې وړي.
او کله چې دغه نړیوالې ادارې دا ډول حرکتونه لاریونونه پروګرامونه ګوري فکر کوي چې پر غوی باندې تاثیر کوي دغه سي حدسې؟
نو څنګه چې هغه فیلسوف هم ویل دی وی یو حق خبره کته را دیم نو د خپل اثر لري. طبي خبره ده چې دوی باوجود چې دا خبره اوري کته ورته غوګم نه نیسي نو دا د خپل اثر لري. طبي خبره ده دا نه ده چې دا انسانان دا کم کړنې چې شوې دي په دې ټولو سره هم نظر او موافقه دي، په دوی کې هم کړې غړي ډړې ټپل شته دي چې بشري حرکتو ته انسانیت ته هغه د افغانستان کې چې څه فقر او هغه وضعیت روان ده دغه وضعیت په طرفداري کې نه دي، د خپل غږ لري. مګر هغه خبره هم ګو تاسو چې یو ډېر کوچنی متل ده ما ډېر د مفهوم نه ډک ده چې وي ماشوم وژاړي چې مور ورته شودې ورکي. نو تر څو چې ته د خپل غږ ونه باسې او خپل حق ونه غواړې په هیڅ دنیا کې څوک ستا حق ستا په لاس کې نه درکوي چې دا ستا مسلم حق ده.
نو بي صاحب نو دا هر څه څنګه تنظیموي؟ ځکه چې په دې غربي ټولنه کې خو ژوند هم ډیر بوخت وي، مجبور یست کار وکړي، د دې تر څنګ نور مصرفیتونه هم وي، کورنۍ کارونه. نو د دې تر څنګ دغه نور پروګرامونه څنګه تنظیموي؟
د اروپایي وادونه روابط ډیر سره نږدې دي، یعنی غلا سرحدات د دوی دومره تړلې نه دي چې یو بل سره ارتباطات نه لرو، تګ راتګ نه شي. په عین زمان کې د سوشل میډیا پلیټ فارم موږ لپاره ډېر یو ښه فرصت ده چې د دې فرصت نه ډېره ښه استفاده کولای شو، چې کولای شو ډېر تر زره خپل هغه مختلف پلیټفارمونه چې دي د هغې پلیټفارمو له طریق نه کانفرنسونه ترتیبو، بیا د کانفرنسو د ترتیبولو تر څنګه چې دا مینجمنټ کېږي، د مینجمنټ بیا اصل ډګر ته راځو. زه فکر کوم ستر دیلت او دغه ستره لاسرسي چې باوجود دونه مصروفیتونه دي او ټایمونه به ماته مختلفه وي د اکثریت هیوادو، نو دغه ستر کومک یا ستر لاسته راوړنه د دغه فساد نه چې موږ استفاده کوو هغه دغه سوشل میډیا ده، او د سوشل میډیا په پلیټفارمو کې موږ کولای شو چې دا هر څه په ډیر ښه شکل سره مینجمنټ کو. د مینجمنټ نه به بعد بیا هغه لکه څنګه مې چې مخکې ویل چې سرحدات سره آزاد دي، که فرانسه ده، که جرمني ده، که آلمان ده، که ایتالیا ده، د ټولو اتحاد د اروپا اتحادیه له یو بل سره ارتباطات ډېر ده، او دومره په عموماً کې لوی هم نه ده. په 2 ساعتو 3 ساعتو کې د یو هیواد نه بل هیواد یا د یو مرکز نه بل مرکز ته والته هغه تجمع په ډېر ښه شکل سره منسجم کیږي.
تاسو څو ورې د اکثریت خاموش یادونه وکړه، څه موده مخکې تاسو خپل یو بنر خپور کړی وو، خپل لکه سره مو متن لیکلی و چې په افغانستان کې ژوند دغسې دی. تاسو پر خپل خوله پلاستر لګولی وو، ولې مو داسې یو شعار او بنر خپور کړی؟
دا خو موږ او تاسو کوی کوونه وای، دا حقیقت کتمان کولای نه شو چې په افغانستان کې هغه حقایق چې ته باید بیان کې، بدبختانه هغه حقایق ته نشي بیانولی. باید په هر وخت کې د هر نظام په ګټه دې که خبره وکړه هغه خبره ډیره رساوي، او که د نظام مو باندې د نقد وکړه بیا خوله تړل کیږي. نو هغه هدف هم دا و چې اوس فعلا خو موږ او تاسو بهتره وینو چې د افغانانو اکثریت خاموش چورته وایم، هغه اکثریت خاموش خوال خو غږ نه درلوده، بیا هغه کوم کسان چې د هغوی غږ تمثیل کیږي هغه زر تر زره نابوده کیږي، او هغه زر تر زره دوی کوشش کوي چې خوله ورته وتړي. که په هر شکل سره وي، موږ او تاسو شاهدان استو چې په یو فیسبوکي پوسټ باندې خلک ربړول شوي دي، خلک وژل شوي دي، په میډیا کې چې راغلي دي ظاهر شوي دي، د خپل یو خبره کړې ده، کورنۍ تهدید شوې ده، فامیلونه تهدید شوې دي، د خپل خپلوان ورته تهدید کړی دي، چې تر دې حده پورې په غرب او په اروپا او امریکا کې هم چې هغه ځوانان چې د خپل هغه حقایق بیانوي، او دا د دوی مسلم حق ده، او دا هیواد ده، دا باید وشي، او د یو ډیموکراتیک فضا کې نقد یو اصل ده، او اصل نقد سبب د دې تخریب نه ده، سبب د دې کیږي چې ته لا کولی شې رشد وکړې په ډېره عصري نړیو کې، که هغه اروپا ده، که امریکا ده، که استرالیا ده، که نیوزیلند ده.
تاسو دغه موارد هم له نړیوالو ادارو سره شریک کړي دي، دغه چې د یو فیسبوک د پوسټ په خاطر هم ځینې کسان ځورول سوي دي، یا خپل خپلوانو ته ګواښونه سوي دي. دغه موارد تر نړیوالو ادارو تاسو رسولي یا غواړي ورسوي؟
نړیوال دا مسائل ساري، حتی نړیوالو سره چې په ارتباط کې دي، نړیوالو سره چې تاسو فعالین چې عکسونه اخلي، هغوی دغه عکسو کامنټونه او دغه عکسو عکس العملونه تا ګوري، نو په دې باندې په ډیر واضح شکل سره پیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ مفهوم اصلا کاملا خاموشه شوی ده. نو که خاموشه نه وای، خو موږ تاسو وینو چې حتی ډیر اسناد وجود لري چې کم کسانو غږ وسلی ده، بیا د هغوی نتیجه او سرنوشت تر دې جې پورې رسېدلی چې هلته ربړول شوي دي، بندیان شوي دي، او هغه خوشبخته انسان به دا وي چې د هغه زندانو او د هغه وضعیت نه راوتلی دي، مګر هم هغوی کې دومره یو حراس وجود لري چې حتی تر اوسه پورې نشي کولی د خپل هغه رسا غږ دوباره منسجمه کړي. دا نړیوال هم پوهیږي، هم خبر دي، او هم موږ د خپل هغه دین ادا کړی ده چې دا خبره تر دوی غوږه پورې ورسو. زه فکر کوم چې یو واضح مسله ده، او دا واضح مسله که بیا تکرار کیږي هغه یو تکرار آسان ده.
بلې، په افغانستان کې تقریبا په تیرو 2 لسیزو کې خلکو د بیان ازادي درلوده، تقریبا آزاد مطبوعات درلودل چې په ټوله سیمه کې ساری نه درلود. نو یو دم چې داسې یوه چوپتیا راځي یا داسې محدودیتونه لګول کیږي، دا هغو ځوانانو ته چې په دې 13 کلونو کې په افغانستان کې له دغو اسانتیاو استفاده کړې ده، څومره یو مایوسونکی حالت دی؟
تاسو بهتره پوهیږئ چې د ځوانانو مایوسي ما مخکې وویل چې دا ته په هغه سیرو کې حتی لیدای شي. یو د یو ځوان په سیره کې تاسو کولای شئ منظمه یو کتاب ولیکئ چې څه وضعیت کې دي. نن سبا تاسو کولای شئ په افغانستان کې دا په ډیر ښه شکل سره ووینئ چې یو ځوان کم لباس چې په شل دوه لسیزو کې درلوده، هغه لباس بیا دوباره تکرار نه غوندي، هغه لباس یې په المارۍ کې ده. هغه کالی او هغه فیشن چې یو ځوان مثلا بیخي یو طبیعي حالت د هغه بیتو کې هغه اوس وجود نه لري. هغه موچی چې په هیڅ سیاسي ډګر او په دې مسایلو کې خبر نه دی، یو دیو اجتماع یو عادي غړی او اتنا کاریګر ده، هغه هم پوهیږي چې هغې وخت کې څه رقم کار و روزګار و او نن څه وضعیت ده. هغه ټیکسیران چې په تیرو شور لسیزو کې هغې یو سو روپۍ نفقه د خپل کور ته راوړی شو او اوس یې نه راوړي، دا وضعیت هغوی احساسوي. ما یو کامنټ لوستلی ده، هغه کامنټ ما لپاره ډېر یو مفهوم ده. هغه کامنټ کې یو چا زما دوست لیکلی و په فیسبوک کې چې قرغې ته راغلمه او قرغې کې خاموشه خاموشي ده. بل چا کامنټ یې لاندې کړی او لیکلی ول چې رابندان آرزوی مستک، نو یو ښار کې چې جمعیت اوسیږي، وګړي اوسیږي، نفوس وي، طبیعي خبره ده چې هغه رابندان به وي، کیفیت به وي، په هغې کې به هغه منفي کړنې به وي. دا په ټوله دنیا کې چې انسانان په حرکت کې وي، نو د هر رقم مشتبهاتو د هر کړنو سره سر لري، مګر اوس یو نوه حرکت وجود نه لري او په عین زمان کې خاموشه خاموشي ده، لکه هدیره، او امنیت هم داسې ده لکه یو قبرستان کې چې ته امنیت لري. نو د دغه فضا په موجودیت کې نو دا طبیعي خبره ده چې ځوانان هر څه محسوسوي، با وجود چې که احساسه یې نه چې دلیل څه ده، لکه مخکې مې چې ویل چې یو ټیکسیران یا هغه ځوان چې هغه خپل لباس ته ګوري، هغه کړنو ته ګوري، وظایفو ته ګوري، دې مثلا په ډېر شوق و ذوق سره به وظیفې ته چې ته نیکتایي و دریشي به یې اغوسته، خو اوس خو هغه نیکتایي و دریشي که ماته په زور یم واغوندي، زه هغه نیکتایي و دریشي ته چمتو نه یم، ځکه چې هغه فضا موجوده نه ده. فضا موجوده نه ده چې هغه ځوانان مایوس دي، او دغه مایوسی سبب د دې کیدای شي چې د نیابتي جنګو قربانی شي، او د نیابتي جنګو قربانی چې کله شول بیا حاکم نظامونه هر نوع سیستمونه چې هلته وجود ولري د هغوی د نسکورېدلو لپاره بیا بېته همدغه انرژي سبب کیږي.
نووي صاحب، تاسو په اروپا کې خپل ژوند څنګه تنظیم کړ؟ د افغانستان تر وتلو وروسته خو تاسو هر څه له صفر نه شروع کړل، په دې تیرو دوو کلونو کې څومره دغه مزل سخت و ستاسو لپاره؟
یو ماته نه، لکه نور اکثریت افغانان ته همدا رقم ستونزمن زه، ځکه چې کلتور، فرهنګ، مذهب، دین هر څه توپیر لري له افغانستان سره، او هغه مونږ په بله ټولنه کې تربیه شوي وو، دلته بله ټولنه ده. نو بیا طبیعي خبره ده چې دلته یو شی چې ډیر زر اول خو د دوی دغه ژبې سره او د ژبې تر څنګه د دوی قانون، قانون سبب د دې کېږي چې ته کولی شې قانون مراعات کې او دلته په ډیر منظم شکل سره د خپل ژوند ترتیب کې، باوجود چې د دې مسایلو کې ستونزمنځ ده. افغانان د ډیر پخوانم په د اروپا کې چې څنګه جلا وطن ول، داسې یو منسجم فرهنګي کلتوري ټولنې نه لري چې هغه فرهنګي او کلتوري ټولنې سبب د دې شي چې دغه نوي ځوانان چې راځي د خپل هغه کمې ستونزې لري، هغه ستونزې د هغه مراکزو سره شریک کړي، او هغه مراکز د دوی لپاره لکه نورو نړیوالو ډایسپورا چې دغه مشکلات حلی، دغه شی بدبختانه لا تر څو په هغه کچه نه ده چې د ځوانانو هغه ستونزې یا د افغانانو اکثریت ستونزې حل کړي. نو موږ هم یګانه لاره همدا وه چې زر تر زره ډېرې ټولنې سره مدغمه شي، هغه د دوی دغه ژبه چې کله د ژبه زده که څنګه چې وایي چې ژبه اساس د ژوند ده، نو دغه ژوند تر څنګه سړی بیا کولی شي چې قانون باندې خپل سر خلاص کړي، او د قانون په رڼا کې چې هر نوع حرکت کوي. زه مطمئن یم چې هغه که په اروپا کې وي، که په افغانستان کې وي، که په امریکا کې وي، د قانون په رڼا کې حرکت کول هغه سبب د دې کېږي چې ته هغه د همغه هیواد ټولنه کې یا په همغه اجتماع کې ته کولی شي د خپل هغه ژوند په ډیر ښه شکل سره مدیریت کړي.
بلې، په اکثر اروپایي هیوادونو کې تر دې مخکې هم د افغانانو ځینې ټولنې وې چې په دې برخه کې یا حداقل سلا مشورې نورو نوو کسانو ته ورکولې. دغه ټولنې له نوو ټولنو سره چې په دې وروستیو کې په تیرو دوو کلونو کې ایجاد شوي دي، یعنی په خپلو کې همغږي سره لري؟
ټولنې خو د ډېرې پخوانم وې په افغانستان کې، او د خپل هغه معاصریت هم درلوده، مګر هغې وخت کې د افغانانو هغه میزان په دې حد کې زیات نه ول، ډېر افغانان جلا وطن شوي نه ول. اوس په هغه ټولنو باندې هم یو بوج ایجاد شوی دی چې د دې زیاتو اکثریتو مهاجرینو هغه ظرفیت او توانایی اته نه لري، نو طبیعي خبره چې دا نوې حرکتونه ایجاد شوي چې دلته په خپله راغلی دي، په هر هېواد کې دوه درې ټولنې شوي دي. بیا دا دوه درې ټولنې هم د فرهنګي له لحاظ نه چې هغه پخواني دي او دا اوسني دي، د دوی هم تفاوتونه لري، دیدګاه دغه نظریات دي، باوجود چې زه دې ته ډېر احترام لرم، ځکه چې دغه دیموکراسي دیموکراتیک فضا همدا ده چې هر سړی د خپل فکري استقلالیت لري او هر سړی کولی شي د خپل یو مسیر تعین کړي، خو مګر په یو شي باندې باید چې دوی په توافق سره ورسیږي چې هغه ملي ارزښتو ته او هغه ملي حرکتو ته او بالاخره یو منسجم حالت ته، باوجود چې په مختلفو افکارو به مګر هم هغې مسیر ته چې تکله راستنه کیږي یا راځي، نو هلته باید په طبیعي شکل ده چې د خپل هغه دریز او مفکوره باید یو کې او په عین زمان کې هغه شخصي علایق یا سلیقې به تر شا پرېږدي، د ولس د غوښتنې په اساس او د ملت د غوښتنې په اساس او د ملي ارزښتو په اساس باندې به دې ډګر ته چمتو کیږي.
نوبي صاحب، په دې وروستیو کې چې دغه سوشل میډیا سړی ګوري یا ټولنیزې شبکې، ځوانان پر بیلابیلو ډلو ټپلو سره ویشل شوی دی، دوی ترمنځ فکری اختلافات بیخي او شته رسیدلی دي. یو کس راځي چې د هیواد د نوم سره مشکل لري، بل د قوم سره مشکل لري، بل هویت مسله راپورته کوي. دغه ولې داسې یو دم دغه مسایل راپورته سول؟
بیا هم زه په دې نتیجه یم چې دا وضعیت چې څنګه مې لکه مخکې چول چې نظامونه نسکور کېږي، جلا وطني او جلا وطني کې دغه منفي حالتونه دي، د مکسیک دا او د ویتنام د جنگ پاکله باندې یو کتاب لیکل شوی دا طبي خبره چې تاسو به هم تیاګا لري مطالعه بل راغوي چې کم حکومتونه چې رنګیږي یا نظامونه لبای نزی او د جګړې نه وروسته نسلونه بې اعتماده کیږي، پکې مختلف حرکتونه راځي، مختلف تفرقه. نو د دغه دومره استخباراتي حرکتو، د دومره استخباراتي جنگونو، د نیابتو جنگونو اثر خو طبیعي خبره ده چې دا مره منفیات به ویني، مګر دا زه یو طبیعي حالت بولم او دا ډیر کم وخت لپاره، یو دا ډیر اقلیت انسانان دي چې دا نشي کولی چې یا هویت دومره یو ضعیفه ذلیله هویت وي چې دا هویت تر د بینه ویسي، او یا په عین زمان کې دا کم مسیح حرکتونه چې دي د دوی د حرکتونه سبب د دی شي چې واقعا هغه کم کسان چې دا یې حراس او خوف لري او هغه خوف په حقیقت تبدیل شي. نه، دا مسؤلیت نه لري، کار نه لري، یو تعداد دي چې هغه یو صحیح مسیر ته سوق شو نه دي شوي چې بیرته د افغانستان کې لږ ذرې وضعیت بهتره شي، سیستم جوړ شي. زه فکر کوم د هغه قشر یا هغه اکثریت افراد دي چې بل مسؤلیت او بل مصروفیت نه لري، او دغه پراګندي سبب دم دې شانو کیږي چې دغه مسایل ته بلمنه وي. او دلته طبیعي خبره شي تر شا به اوس هم هغه استخباراتي کړيګانې، هغه نیابتي ډلې ټپلې، هغه به د خپل کار کوي، خو زه د ستاسو د دې خبرونې له طریق نه دا ډاډ ټول ځوانان ته ورکوم چې د افغانستان نوم، هویت، تاریخ دومره کوچنی، دومره مزبزب حالت کې نه ده چې یو دوه درې کسان راشي او هغه دا هویت او دا تاریخ زر تر زره لبای نویسي. که دا دومره ضعیفه او دومره مزبزب حالت کې ده، نو زه د خپل په نوبت باندې همدانن نه ورته تیریم، خو زه باورمند یم چې نه دوی کې دا استعداد او دا توانایي شته، او نه دا هویت او دا تاریخ او دا نوم او دا نشان دومره ضعیفه ده چې دا دوه درې اشخاص راشي او هغه سوق شو کې او هغه لبای نویسي.
تاسو د 15 میلیونه افغانانو یادونه وکړه، په دوی کې اکثریت ځوانان دي، او مخکې مو یادونه وکړه چې دوی یو ډول مایوسۍ سره مخامخ دي. په پای کې دوی ته څه ویل غواړي چې په مایوسۍ کې پاتې سي، که فکر کوي چې دوی هم د یو روشانه سببون په مخ کې لري؟
لکه څنګه مې چل د یو ځوان هغه حاصل او د ځوانانو هغه انرژي یا هغه جوهر یا جسارت پمدي کې ده چې د هر نو ناامیدۍ په قبال کې باید دوی هغه جهد او جهاد وکړي او تلاش وکړي او د خپل هغه سترګل هغه خپل مبارزه باید جاری وساتي. نو د ځوانانو هغه اصلي هدف هم دا وي چې د ناامیدۍ حالت نه براوزي. زه باورمند یم چې هغه بعض ځوانان چې ناامید دي، هغه لکه څنګه مې ویل چې هغه یو طبیعي حالت ده چې پرې راغلی، او هغه طبیعي حالت به لپای نه ځي. او د ځوانانو هلې ځلې هم دا دي چې د ناامیدۍ نه راوزي او د یو روښانه فضا کې لکه څنګه چې ژوند یې کړی او روښانه فضا مخکې له مخکې نه ویني، او هماغه فضا ته به ځان راسي او په دې روخانه فضا کې یا پر روخانه آباد او وسا او یو آزاد افغانستان په لیدو د هر ځوان هیله او ارزو ده. او زه فکر کوم یو هیله او ارزو به د دوی دا نه وي چې په امیدواری سره به مخکې ځي. په دې فکر یم زه له اکثریت ځوانانو سره چې د ډیرو نږدې روابطو سره هر ځوان په همدې فکر کې ده چې څه وخت کولی شي چې د خپل د وطن لپاره مصدر د خدمت شي.
ځوان او مدني فعال فیصل نوبی، مننه چې د ازادي میلمه په پروګرام کې مور سره برخه واخیسته.
مننه ستاسو نه. ښه شیبه او ښه چاره. کور مو ودان. ازادي رادیو .com